ډاکټر نهو بجو دوام کوي. او رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د بلخ ولایت د چمتال او چاربولک ولسوالۍ اندېښمن دي چې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمو کې خپل حضور زیات کړی او دوی دې تاړ کړي چې له خپلو سیمو ووزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونه درته خبرو. خو تر هغه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والې سخبریزې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان له قطر سره خپله پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلام مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې په کې جګړه روانه ده په خپل نوې ستراتیژۍ کار پیل کړی. په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیري واستول شي که نه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوښتو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې دا امریکایي سرتیری په کې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپور نوې په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو یو ځان وژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګلش کولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګلش کولسوال محمد سلیم رودي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوی دی. ټاکل شوی د نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال دې تورنمنت تنظیمونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات والی ویان جلالی فرحات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت چې د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي، موږ به د والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم ورکړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال دا سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په یوې پاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابعه نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخدریزه ډله ده چې مشري یې محمد یوسف شاکوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموع کشمیر ایالت کې شوې وه او 12 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی وو. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب رئیس په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیې ته سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخخ سیاسي مخالف مهدی کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بندی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي د ازادي راډیو د پردا څانګې ته ویلي چې نهه اویا کلن پلار یې د چهارشنبې د ورځ له سهار راهیسې له خوړو لاس اخیستی، غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. د ښاغلي کروبي میرمن د سهام نیوز په نوم د مخالفینو یوې ویبپاڼې ته ویلي چې خاوند چې یوازې د زړه ناروغۍ درمل کاروي د کومې عادلانه محکمې تمه نه لري، خو غواړي چې هر څه په څرګندوي. فاطمه کروبي دا هم ویلي چې خاوند غواړي هغه امنیتي مامورین چې دننه په کور کې ځای په ځای شوي له کورې ووځي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دا وهیه د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي له دې پولې واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د قطریانو لپاره به دو هوایی ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي د شاهزاده او د قطر د شیخ ترمنځ په کتنه کې شوی دی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د یو متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل چې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندۍ په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستې دي. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې له خپلو سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د بلخ ولایت د چمتال او چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي حضور اندېښمن کړي دي. د چاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی د افغانستان کرکټ بورډ معترض کارکوونکو وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دوی خپل شمیر ډیر ښیي.
ډیر شو تن کارکوونکو افریقونکی دی.
دا وتلې سندرغاړه ارنیا سعید ده چې غواړي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98مې کلیزې په ویاړ په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرېدو ته چمتو دي. ازادي رادیو اوري او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مانی وای. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانونه ترامپ ته په یو استولي سر خلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او باسي زکه دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا وګدوي او هم د پخلاینې مخنیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانونه وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي. شعر چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلخ ولایت د چمتال او چربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوال حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته دغه راز ویلي، طالبانو دوی دې ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي هم د هغوی دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زئ نور حال راکوي.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، شش پایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرژوب لاوښتې ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د شش پایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور ملکی کسان ټپیان شول. دا وی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړی تر څو خپل سیمې پرېږدي. د چاربولک کلسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله یې پاړه وایي، محمد نجیب د چاربولک کلسوالۍ د شش پایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې داوان مرمۍ ولګېد او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه، د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل،
با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم هاشو رو بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانه هاشون بکشن، نصف شب باید سرشون تکتکتک کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو لا پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب بیان زبی غلام مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام وارده تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ که پښتانه لري د موضوع په ارتباط له چارواکو یې مطرح کولای شئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کولای شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ معترض کارکوونکي وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دغه ډله چې خپل شمېر دېرش تنه ښیي وایي د کرکټ بورډ اوسني مشران ګڼې ستونزې لري. یوسف خانزادراني نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دویم ځل لپاره له داسې اختلافاتو تیریږي چې ستونزې تر رسنیو او آن عامو خلکو رسیدلي. د کرکټ بورډ مشرتابه غیر مسلکي او غیر اصولي چلند، د پرمختیایي بودیجې نه لګښت، بې ځایه او غیر مسلکي ګمارنې، کورنۍ کرکټ ته نه پاملرنه په غلط لوري د کرکټ بورډ مسیر او داسې نور هغه څه دي چې د کاري اعتصاب کوونکو پر وینا د کرکټ بورډ دننه یې اعتراضونه راپارولي دي. د کرکټ بورډ کاري اعتصاب کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خپل شمېر نږدې دېرش کسان اعلان کړ، وایي چې له دغې ادارې سره تر هغې کار ته دوام نه ورکوي چې د کرکټ بورډ اوسني مشران له دندو لرې شوي نه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عزیز غروال چې اوس د کاري اعتصاب کوونکو په ډله کې دی، ازادي راډیو ته وویل دا ستونزې د خبرو له لارې حل کېدلی شوې، خو چارواکو یې د کرکټ ژغورنې غږ نه دی اورېدلی.
ډېر شتن کارکوونکو پریکونکی دی، موږ پریکون د دې لپاره اعلان کړی چې د کرکټ بورډ سیلي مشرتابه عمومي رئیس فیصل اجرایي رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی او عملیاتي رئیس ښاغلی فیروز خان لایز یا هم دا خلک له دندو ګوښه شي او یا هم په خپله استعفاګانې ورکړي.
په دغو اعتراض کوونکو کې د کورنۍ کرکټ پرمختیایي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زی، د کورنۍ کرکټ مسؤل داود بابر، د کرکټ بورډ د مالی څانګې مسؤل ثناء الله سروري او د مطبوعاتو مسؤل عزیز الله غروال او داسې نور شامل دي. د کرکټ بورډ اوسنی مشرتابه شاوخوا اته میاشتې وړاندې د بورډ او لوبغاړو ترمنځ له یو لړ اختلافاتو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې رامنځته شوی دی. خو د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ دننه دا ډول اختلافات بیا په خپل نوعیت کې لومړی ځل دی. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی د دغو اعتراض کوونکو د غوښتنو او انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ګوتو په شمېر کسان د دوی پر وړاندې د توطیې په توګه کار کوي.
ټول پنځه کسان دي چې د یو توطیې په شکل باندې کار کوي. موږ باید د نړیوالې شورا اصولو طرزالعملونو باندې کار وکړو او باید خپل اداري تشکیل هم د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو په سیستم برابر کړو. په هغه کې بعضې ډیپارټمنټونه مکمل حذف شول، بعضې ډیپارټمنټونه اضافه شول.
دا په داسې حال کې چې افغانستان دوه میاشتې وړاندې د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، په کومه برخه کې چې د ادارې او لوبغاړو رول خورا مهم دی، نو پوښتنه دا ده چې اوسني اختلافات به په ټوله کې د کرکټ پر روان سفر څه اغیز ولري. د کرکټ د چارو کارپو قسیم هلال کڅم په اداره کې لستونزو انکار نه کوي، خو یې اوسني اختلافات د افغانستان نوم ته زیان رسولی شي.
رښتیا هم په کرکټ بورډ کې به یو څه ستونزې وي او په دې نه څوک سترګې نه شي پټولی، خو بیا په دغه دواړو ډلو کې داسې کسان هم شته دی چې یا په واسطه راغلي دي او یا هم هغوی د خپلویو په روابطو سره راوستل شوي او په اداراتو کې کېنول شوي دي. او یوه خبره چې په اوس وخت کې د دغې خلکو بایکاټ د کرکټ په زیان دی.
له دې ټولو سره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وایي چې دا ډول اختلافات یې د اصلاحاتو او معیاري کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کاري اعتصاب کوونکو سره خبرو ته حاضر دي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی و خواړه، مچان و خواړه، ماشو خواړه، دا څه شول؟ پوښتنه وکړي چې دا د ورته څه دی کړل.
د یو تن خبرې مو اوریدې چې ویل ملي بس ورنه ورک دي، مسئول کسان خلکو ته څه ځواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنځه لاړ. دوه سوه اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
نارینه ټول شاوخوا د ملي بس په دروازه دغه مرخو کې کیا دی عقل داسې اثر ورپورته
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونو کې اوریدلی شئ.
د دې خبرونه په پای کې د ازادي رادیو اونیز دوه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مخکې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده سبا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ د خپلو سلاکارانو سره مفصلې خبرې وکړي. دغه ستراتیژۍ ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېر پام اړولی دی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر اریک پرنس پر وړاندې غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې په خوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندیز کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووسی او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وای د دوه وړاندیز یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ټرمپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دوی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د دوه په وینا اوس نشلې شپږ ویشت زره شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د دوه وړاندیز له مخې به دا شمېر پنځه زره ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا نه زره دی دوه زره ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسی شي. یوې بلې امریکایي خپرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت ته سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورځپاڼې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی و او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سم وي. ورځپاڼې لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابر وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو اورېدې سهار اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران د لوري په جوړېدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري د مدیترانې په غاړه د سوریې بني یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کېږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږ کلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومونده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او دغه هیواد په نیابت کې د جنگیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویې ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستې دي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور له مخې په لبنان کې به د فتح یوسل لس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړه.
د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید وای د ګواښونو او خبرداریو سربیره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په مناسبت په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. دا کنسرت د اسد د میاشتې په 28مه نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 98مې کلیزې سره برابره ده جوړیږي. په اړه اجمل ان راپور وړاندې کوي چې د آریانا سعید په موسیقۍ پیلېږي.
دا مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت د موسیقۍ یو کنسرت له خپل ټیم سره په چمتووالي بوخته ده. آریانا سعید ګڼو مینهوالو کده شنبه په ورځ د موسیقۍ د کنسرت د ورتلو نیت کړي. ځینې کسان داسې هم شته چې په کابل کې د افغان سندرغاړي د کنسرت له جوړېدو سره مخالف دي. خو آریانا سعید ژمنه کړې چې د امنیتي اندېښنو او د ځینو کسانو د ګواښونو سربیره به د شنبې په ورځ په کابل کې د موسیقۍ کنسرت جوړوي او له دې درکه ترلاسه شوې پیسې به په افغانستان کې د جګړو د تازه پیښو قربانیانو سره په مرسته لګوي. آریانا سعید د ټامسن رویټرز فاونډیشن ته له کابله په ټلیفون ویلي، پرته له دې چې عواقبو ته پام وکړو دا کنسرت به جوړوو. هغې همدارنګه پر خپله فیسبوک پاڼه هم په دې اړه څو ویډیوي پیغامونه خپاره کړي دي. په یو پیغام کې وایي، د افغانستان خلک ولې خوشاله ونه اوسي او ولې موسیقي او هنر باید ونه لري. آریانا سعید وایي، نور اسلامي هیوادونه هم شته خو موسیقي لري، هنرمن لري، تلویزیون لري، خوښي او موسکا لري، د ازادۍ جشنونه هم جوړوي، موږ یې ولې ونه لرو؟ که هم د امنیتي اندېښنو له کبله د دې کنسرت ځای تر اوسه څرګند نه دی، خو نوموړي وایي تر اوسه پورې 4000 ټکټونه پلورلي او دا د دې څرګندوی دی چې خلک د موسیقۍ سره مینه لري. په هغه کسانو کې چې د آریانا سعید د دې کنسرت خلاف یې غږ پورته کړی، یو هم د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی دی. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ به په خپله ټولنه کې نڅاو کنسرتونو ته اجازه ورنه کړو. آریانا سعید په رسمي فیسبوک پاڼه کې د نوموړي پر وروستیو پوسټونو په تفسیرو کې د یو شمېر مخالفتونو سربېره ګڼو کسانو د دې سندرغاړي ملاتړ کړی او ډېرو یې ژمنه کړې چې کنسرت ته به ورشي. آریانا سعید چې په دري او پښتو سندرې وایي، د بېلابېلو سختدریزو ډلو او اشخاصو لخوا ورته ګواښونه او خبرداری نوي نه دي. په دې وروستیو کې له هېواد څخه بهر په یو کنسرت کې د جامو اغوستلو بڼې هم د هغو افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپورته کړي وو چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه د خپلې موسیقۍ له ډلې سره راڅرګنده شوه او د خپل کنسرت په اړه یې د روان چمتووالي یوه برخه په ژوندۍ بڼه خپلو مینهوالو ته خبره کړه. هغې له خلکو غوښتنه وکړه چې د آزادۍ د ورځې په مناسبت دې په دې کنسرت کې ورسره ګډون. د رویټرز خبري اژانس وایي، د افغانستان خپلواکي چې پاچا امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې له انګریزانو اخیستل شوې، پر نورو افغانانو سربېره د افغان ښځو لپاره هم مهمه ده، ځکه نوموړی یو اصلاح غوښتونکی پاچا و چې پر نورو اصلاحاتو سربېره یې په ټولنه کې د ښځو د زده کړو او ټولنیز مشارکت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي وو. آریانا سعید د رویټرز خبري اژانس ویلي، دا هېواد ګڼې ستونزې لري چې باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړې، زما غږ زما خلکو ته د سولې او نجونو ته د هیلو د یو څرک استازولي کوي.
د نامتو سندرغاړي آریانا سعید په اړه مو واورېدل چې وایي، د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو په ویاړ به په کابل کې یو لوی کنسرت له ګواښونو سره سره ورکړي. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د هغې د دې نوښت په ویاړ یوه سندره هم درته خپروو.
د ازادۍ پر څپو
زه د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیله کېږي چې د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پایپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80 لک روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه 80 لک روپۍ د دغې بندې پښتنه موږ ته وچې چې تقریبا 85 کوره دې سخت دی او بو دی او سخت او بو ته ضرورت لري. زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د یارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کندکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارو ولسوالۍ مکمل لاره بند لري، ونې چپګړي دي، مینون کړي دي، د څو ولسوالۍ لارې بند دي. مکمل کل اردو پکې پردار او کمانډانو کل اردو مې اول ویش او ریول ویش بتل کمانډا ویر کې او څه به ادارا راولي او څه به حمایه د سربازانو وکړي څه به سربازانو ته رویه ویر کړي. نو ولسمشر نه احترامانه خواهش کوم چې ښه پوهېدي چې زر نفره مافیا دی په افغانستان کې، زر نفره جاسوسان دي، انټرنیشنل غلی دي، زه ور باندې پاچاهي نشم کوی. نو ولې دغه پوسټ ارتزام کاندیدا والو چې د افغانانو په راه کې لوبي وویلې، والی دنه یاغي دی، وزیر دنه یاغي دی، عادي یو ملا وزیری یو تورن راجیگی کی کماندان جزیان کی گی ورا جنرالی بس کی کار کوی، ام مبارکیم دوی ورته وایي ایا قانون دی غریب سړی پاره جوړ شوی دی؟ ایا مرګ دی غریب سړی پاره راغلی دی؟ هلته جنگ، دلته مین، دلته ځانمرګ، دلته موټر بم. افغانستان سکوت سره مخامخ دی. ټول امنیتي سکتور مشرانو ته وایم، ولسمشر ته وایم، ور استعفا ورکوئ. ما یې کوی، نور افغانان د براق په سوغ باندې مشه اعلان کوی.
دا استاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ور رسېدلی یو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش سخت دریځې وسله والې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو په یوه ځان وژونکي برید کې پرون درې سرتیري ټپیان شوي. دا برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلورو د شپږم کنډک پر سرتیرو شوی دی. ټاکل شوی ده نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستي مراسم ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. دغه ډله چې اساسي په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بندی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. سعودي عربستان وایي له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ یو لومړنۍ نښه ده. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستي وي. د دې خبرونو او ځینو نورو تفصیل د غراز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه بل موضوع هم راخلو. ناروی په یو تازه راپور کې ادعا کړې چې هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د ناروې د مهاجرت ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروې د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروې کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یوه راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نور ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خبر شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروې د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري، او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروې د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي
په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاخیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناهغوښتونکي ورغلي، د افغان پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناهغوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کڼ اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میرمن مرکل د یو لک پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.49 او لوی شعرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانې یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که دوی هر څومره چې دوی ټولنه خلق د تعلیم تربیه له حق نه مستفید او کوایسي د تعلیم تربیه حق ته پاسانه توګه لاسرسي ولري، په همغه توګه په هغه حد باندې هغه جامعې پیشرفت کوي او د هغه جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حد پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهمه کړو، په همغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق لکه څنګه چې مخکې هم موږ یو ډیر اساسي حق دات پاو شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات پاو، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لذکه په د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول ادب حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل د حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او برلوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای سوچي یو تضمین د دې د مدني اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید په رایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوی سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوی سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهېږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې د محل د ښوونې او روزنې ترلاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامع خلک باسواد وي او په اسانه توګه وکوي سي چې خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید سی، هغه جامعه په هومره توګه کولای سي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته مونږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوي سي د افرادو د سواد او بیسوادینه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بیسوادۍ لامل ده. یعنی بیسوادۍ یو ډیر اساسي لامل بلل کې د افغانستان د پیشرفت نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامعه ته پیشرفت وکړو او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلکو کوی سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوی سي چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو لخوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوي وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یو لارې دا ده چې موږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لذا د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه، له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا په خوا زمانو کې که موږ کله چې کتاب ویل وی چې یو توپک جمع یو توپک مسای بده توپک، چې دا د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس موږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو. او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګهیدی جلسې لرو چې موږ همکاران ځي او غلطه د افرادو ټول افرادو ته د غوی د اساسي او بشري حقوقو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسی کړي، د استادانو د سوی کچه بررسی کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومان څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسي؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزا او د علق لپاره دعا اعلان داد چې جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسه ورته حلال چې درې رحمت سي او علق یو رحمت دنیا ته راځي دوه ورسره حلال چې درې رحمت سي. نو دا د حقیقي عمل د حقیقه په اوم ورځ باندې
چې طلاق را غواړي او هغه وختان خري او ځنې کسان را غواړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی کوي نظر پخی بیا خزی رازی کورته او نارینه رازی واغه ډوډۍ خوري او دا یو ډول مراسم دي. نو چې فکر کوم شرعي
بیا ختم به پیو کې خیرات به وکړي به نظر لواشه پوره او پینځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړي دا به ورکړي.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د حقیقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقیقت چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقیقت د ازادۍ په معنا کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوومه ورځ یې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقیقې په مراسمو کې د ماشومانو ویخته هم خریل کیږي او د یو ځانګړي دود لمخې لګ ویخته د څونکې په شکل پریښودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقیقه وایي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې عقیقه دینی ریښه لري او دا عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
عقیقه یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی سړی ازادۍ، یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو د مصایبو نه سړی ازادۍ، او دا په د ماشوم د زیږ د په هم ورځ باندې سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دوا الاده د جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي، او یو پسور تعالی چې درې رحمت اسی اواله کې یو رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال چې درې رحمت اسی. نو دا د حقیقي عمل د حقیقت په اوم اورز باندې چې ماشون دی اوم اورز سه یو یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو وز یا دوه وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې دې ماشوم سر خیرل کیږي، او بیا د هغې دی ویختو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا 200 افغانۍ کې به د شپه ورځ کې چې موږ بیا کړیو هغه د 300 روپیه قدر 200 روپیه کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نوموړی د حقیقې د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقه غوخي بیا هر رقم کولای شي، یو خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري، خپل خپلوانم مل مکولای شي، دا کولای شي چې دینه کباب پوخي، دینه نظر کې خلکو ته تقسیم کې فقرا او مساکین ته خپل یې وخري، هیڅ تقسیم نه کی مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینه توي سي. نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه، نور هر رقم اختیار هدیه ورکولای شي، مهمانی ورکولای شي، او د غاډو کې به بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي، اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي، بند په بند به جلا کوي، او اډو کې بینه ماتې ده او تفاول ده او نیک فالی ده چې الله دغه ماشوم سالم وساتي.
دغه په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي، ځکه دا چاره ځانګړې ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاوري بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او لا هم په اقتصادي لحاظ خې کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص په کور کې کله چې یو حالک پیدا کیږي هغه باندې دوا پسان حقیقت کوي، او کله چې یو جلی پیدا کیږي په هغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت هغه پس دی چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغواړي او هغه خوري. کله کله مثلا داسې چې یوازې ښځې راغواړي، کله کله نارینه او ښځې دواړه راغواړي په کور کې هغه پخیږي او عملته خوري.
نوموړی وایي چې د حقیقې په ورځ یو شمیر کورنۍ د ماشومانو سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پرېږدي، دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي، البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي، او بیا یو خدای ورته زوی ورکی او هغه عمر وکړي، نو دوی بیا یو دغه ماشوم د وختانو سی یو وړه برخه پرېږدي، او اته هغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي، حتی کله کله ورته چوټي کوي، یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندي. کله چې وکلن شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا د لاک راغواړي، و هغه وختان خري او ځینې کسان راغواړي، بیا هغه پسه پې حلالي او خیرات پې کوي، نظر پخی، بیا هغه ښځې راځي کور ته او نارینه راځي او هغه ډوډۍ خوري. دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي جنبه نه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري او له کلونو کلونو راپدې خوا په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا یې اولاد پیدا شي، نو د خپل وسې مطابق خیرات کوي او ماشومانو ته څونه کپریږدي.
د چا به چې اولاد نه کیږي، مثال یا به ډیرو تعویزو تتل، یا به وزارتو تتل، نه کار عقیده دي در چا اولاد باندې کیږي. بیا چې کوم اولاد پیدا شي یا پینزو لورګانو شي یا یو وخت کې یا ونیم به داس هغه ته به دا غشه و سنه غونه پری خو دل هغه به دا کاوسې غونه وکړه. دا موږ د کوچانو اب ول سالور کال پنځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو که خیرات به وکړي، به نظر لواشه پوره پنځه کاسه ته مړی ډوډۍ وکړه. دا به ور کړی
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنی والی کې څونه کپری خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پریکړه. لا 25 کلن محمد ګل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي. هغه ویل
کله چې یې جوړې دوه عمر وکړي پریږدي، ګنې دی وخدا دا پردی چې دا الک راته غړ شي او پاینده شي مړ نه شي وو خوند چې یو ځای خدای ورکړي هغه به ختم دي قرآن وکړي ملایان یا خوار غریب دې د ډوډۍ ورکړي چې وي خو هغه یو دوا وکړي هغه دوا الله پاک قبول کړي او بس مغاله کوم خدای ورته وینه لوی کې او غړ شي.
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیره څوک د حقیقي په مفهوم نه پویدل خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړی خځه او دا زړی سپینګری بجدی او خبر خوبم کمن هغه بنو چې له بازې ماشومان پیدا کده نو بازې بدا ویل چې او وخته پی دی دا سره مخری بازې به ورته ویل چې او کاوڅې نور به سر وخت دې ته به کاوڅې ورکړو یو شین غمای یو شین امره به دلته کې وایلی و چا برتویل دا څنګه ده بعض خلکو به داسې ورتویلې چې نه به کېده ویلې په دې باندې خال په وچلي کې وه نو دغه شی دپاره به دا ښځو دا ټوټکه نیولې وه چې چا به اولاد یې ښځو نه کېده کوڅۍ به پرېښوده یا به یې وخته نه ښیلته ډېره جایه حتی ته داسې ورته و چې ته درې کاله ته څلور پنځه کاله سنتي دي دې ماشوم نه کوله چې پلانکي وخت کې موږ یو سنت کوو زر مړ سه پګ میاشت به درې میاشت به څه یو مهمانی به پی جوړه کړی او جشن به پی جوړ کړی یا به په غی او نظر منلی و.
نوموړی وایي چې اوس وخت کې دا رواجونه کم شوي دي. دې ته ورته خبره وفیولا جان هم کوي او وایي چې د ماشوم د ویښتو پرېښودل یا بنګړیو اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی.
هغه ویښته مثلا چې چا اولاد نه پایېده یو ویښته بیا په څټ کې ورته پرېښودل یا بیا په تنګي کې ورته پرېښودل کنه چالکه د اوپایېږي یا بیا په لاسونو کې ورته ودي اوسپندې دغه واچاوه یا بیا په غاړه کې ورته واچاوه دې چې دپاره خلکو په یو عنانات دپاره هغه شی پرېښود هغه ویښته په ویښتو باندې یو څه شی کېږي هغه شرک دی په اسلام کې چې یو سړی په ویښتو باندې یا په یوشي باندې یو فال نیسي یو شی کوي کنه دا هغه خلکو کې شته دی چې څوک نه پوهېږي کنه خو څوک مثلا د دنیا زه خپل عالم نه یم پاله په بیم نه پوهېږم د عالمانو نه مې اورېدلي دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویښته پرېږدي دا ښه کار نه دی کنه دا خدای قرآن دا شی نه مني کنه ترکمن عالمو کې به دا شی زیاته پرېښوده په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یو کاله پرېښودله کنه دا شی هر سړي نه پرېښوده کنه.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د عقیقه په مراسمو کې ماشومان ته ویخته پرې خودل یا یې غوګونه سوري کول اسلامي ریخه نه لري
او هغه خلک چې څنګه پرې دی او داسې هغه د شریعت له لحاظ نه ناروا ده. پیغمبر علی السلام له دینه نهی کړی نه رسول الله سلام علی القضاء نبی علی السلام القضاء نه قضا دی چشته وای قضا د سر سی او قسمت او تراشل سی او بل قسمت ویخته پرې خودل سی دې ته قضا وای او دا قضا حکم کې راځي چې دا یو ویخته د وګړه را پرې دی او نور ویخته کلی او دې څنه وای دې ته د نظر هغه وای دې نظر او ویخته ورته وای دې نظر زولف ورته وای دا شری لحاظ نه ناروا عمل ده او خلک وای چې دې ماشوم لپاره بیا حقیقت کیږي بلکې حقیقت هر ماشوم ناری نو خو زینت د مسلمان په کور کې پیدا سي په غو باندې حقیقت لازم ده.
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند پر شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pia.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده.
افغانستان افغانستان افغانستان
جبلت تکار تو اچھوں کو ہمت کوے اے تو بہن کو کب سے علی خپل کے بادانو آتن ولی راوی وطن کا مبارکی وائم ہر تن کا سمو والا افغانستان دے قربان